د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چارې شمشاد صدران مختوړي. السلام علیکم. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې مو تر ډیره دا موضوع څېړلې ده چې امریکا غواړي خپل وسنی نشته لسر اسکر په افغانستان کې وساتي راتلونکي کال او بل کال بیا د دغو نشته نیمه پریشتي. امریکایي څېړونکو په دې اړه څه نظر لري؟ افغانان څه وایي؟ تر خبرونو وروسته به په تفصیل واوري. خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. ولسمشر اشرف غنی له افغان سیاستوالو غواړي چې د پاوڅ په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ورزګان امنیتي چارواکي په چارچینو ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو او ګڼ شمیر افغان پوځیانو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ټولنې نن هغه تفاهم لیکونه لاسلیک کړل چې یو پکې د دوی ترمنځ پوځي همکاري ده. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی له افغان سیاستوالو غواړي چې د پاوڅ په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلی غنی نن کندوز ته د سفر پر مهال له سرتیرو او افسرانو سره د کتنې پر مهال وویل چې غیر مسلکي کسان باید د وسلوالو ځواکونو د قمندانانو په پریکړو کې لاسوهنه ونه کړي.
جنرالای ما، افسرای ما باید اطمینان داشته باشه که در عملیات های نظامی تان، در تصامیم نظامی تان افراد ملکی مداخله نخواهند. جنرالی و جنرالا، وکالت و وکلا، سیاست و سیاست مداره.
د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو په دې وروستیو کې په کندوز ولایت او د هیواد په نورو ولایتونو کې د روانو نامنیو له کبله د افغانستان پر حکومت او وسلوالو ځواکونو سخت انتقادونه وکړل. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په چارچینو ولسوالۍ کې د لسګونو طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د چارچینو ولسوالۍ امنیه قمندان ولیدات ازادۍ راډیو ته وویل له څلورو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده چې تر دې دمه 15 وسلوال طالبان پکې وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا په دې جګړه کې همداراز 18 افغان پوځیان هم وژل شوي او 24 نور ټپیان دي چې د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. په همدې حال کې د غور امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د دې ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د دولینه ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی دی. د غور د امنیت قمندانې د امنیت عامر محمد زمان عظیمی ازادۍ راډیو ته وویل تیره شپه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په نښتو کې د دولینه ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا ګلاغا ووژل شو او د هغه شپږ نور ملګري ژوندي ونیول شول. کاغلای عظیمی وایي چې طالبان د دې ولایت پر دولینه ولسوالۍ د حمله لپاره د تیاری په حال کې دي خو افغان ځواکونو یې د ځپلو لپاره پوره چمتووالی نیولی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بامیان ولایت کې د ډله ییزې ځغاستې یا ماراتون لومړۍ نړیواله سیالي ترسره شوه. د بامیان د اطلاعاتو او کلتور رئیس کبیر دادرس ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د سلو هیوادونو ښځینه او نارینه لوبغاړي برخه لري. دا درځ زیاته کړ چې په دې سیالۍ کې د بامیان ولایت څخه د نجونو په برخه کې د نذیرې په نوم یوې افغان نجلۍ دوهم مقام وګاټه. دا درځ په وینا پر امریکا، فرانسې، انګلستان او کاناډا سربیره د ځینو نورو هیوادونو لوبغاړو هم په دې سیالیو کې برخه درلوده. ښاغلي دا درځ د دې سیالیو هدف د سولې د پیغام رسولو بلل. د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو ټولنې یا CIS نن ولس تفاهم لیکونه چې تر 2000 میلادي کاله له نړیوال تروریزم سره د مبارزې او په خپلو کې پوځي همکاري پکې شامل ده لاسلیک کړل. دا تفاهم د CIS د غړو هیوادونو آذربایجان، بیلاروس، قرغزستان، روسیې، ارمنستان، تاجکستان او ازبکستان په سرمشري ځکه چې نن د قزاقستان په بورابای کلي کې جوړه شوې وه لاسلیک شو. په دې سرمشري ځکه د مالداویا، ترکمنستان او اوکراین استازي هم د څارونکو په توګه حاضر وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو خبري غونډه کې وویل د دې هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري ته ځکه اړتیا شته چې په افغانستان کې حالات تقریبا بحران ته نږدې کیږي. پوتین زیاته کړه چې په افغانستان کې د ډیره افراطي ډلو یو هدف دا دی چې منځنۍ آسیا ته نفوذ وکړي. پوتین همداراز زیاته کړه چې د دې هیوادونو ترمنځ همکاري د دې ګواښ په وړاندې د هڅو په سمون کې مهم رول لوبولای شي. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې په خپلو کې ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه به تیزوي او د سوریه د حکومت منځلاري مخالفان به پیاوړي کوي. دواړه مشران وروسته له هغه د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کوي چې په انقره کې یوې لویې بمې چاودنې 99 کسان ووژل او ترکی چارواکو یې پړه پر اسلامي دولت ډلې واچوله. راپورونه وایي چې دواړو مشرانو په خپلو خبرو کې د داعش پر ضد د ګټو هڅو په اړه هم بحث وکړ. ترکیه له دې مخکې شکایت کړی و چې هغه وسلې چې امریکا د سوریه یاغیانو ته ورکوي د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی لاسونو ته لویدای شي چې هغوی بیا د ترکیې پر ضد کاروي. سپینې ماڼۍ ویلي دواړه مشران په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند د حملو د سمدستي بندېدو پر اړتیا سلا شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یوه ځانګړې غونډه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د وروستي تشدد په اړه خبرې وکړې. په دې تشدد کې تر اوسه 9 کسان وژل شوي دي. دا غونډه په ملګرو ملتونو کې د اردن د استازي په غوښتنه جوړه شوه او ډیپلوماتان وایي چې کوم پریکړه لیک به صادر نه کړي. د تیرو دوو اونیو د تشدد په پیښو کې 2 فلسطینیان او 1 اسرایلیان وژل شوي دي. دا په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې تر ټولو سختې نارامۍ دي. متحدو حالاتو چې په امنیت شورا کې د اسرایلو پر ضد پریکړه لیکونه یې تل ویټو کړي دي. دا ځل وویل داسې شواهد شته چې په ځینو مواردو کې د اسرایلو لخوا له حده زیات ځواک کارول شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند او د ملګرو ملتونو سرمنشي له حده زیات ځواک کارول نارامونکی عامل وباله. او وروستی خبر، روسیا او پاکستان نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به د کراچۍ له ساحلي ښار څخه د ګاز پایپ لاین په عرب سمندرګي کې د لاهور یو بندر ته وغځول شي. چارواکو نن اعلان وکړ چې د دې پایپ لاین د رغونې چارې به د روستیک په نوم د یوې روسۍ کمپنۍ قراردادي شرکت ترسره کړي او شاوخوا 2 میلیارد ډالر لګښت به پرې راشي. د دې پروژې تړون د روسیې د انرژۍ د وبخی د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک او د پاکستان د پټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی نن په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې لاسلیک کړ چې صدر اعظم نواز شریف هم پکې حاضر وو. په پام کې ده چې د دې 1500 کیلومتر پایپ لاین د پروژې لومړی پړاو د 2018 کال په دسمبر میاشت کې بشپړ شي. دا خبرونه
اسد رادیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په افغانستان کې په 2018 میلادي کال کې د 15500 امریکایي ځواکونو د پریښودو پریکړه افغان حکومت ستایلی. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو افغان څېړونکي نظر هم اخیسته.
دا 15000 اسکر هم چې پاتې کیږي په تعلیم تربیه پروژه نه چې بوختي، نو بیا هم یو څه کېدای شي، اما شرط اساسي دا ده چې موږ وسلوال قوتونه سمبال سي مکمل.
د امریکا د ولسمشر د همدې پریکړې په اړه چې په افغانستان کې یو شمېر پوځان بل کال هم ساتي د ځینو امریکایي سیاسي کتونکو نظر در سره شریکو. د روسیې د ولسمشر له خبرداري مو خبرو چې نن یې وویل له افغانستان سخت دریځ شایي د منځنۍ اسیا هیوادونو ته مخه کړي. په مزار شریف کې مو د کندوز له جګړې د یو شمېر بې ځایه شویو حال اخیسته. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې ساس په شخص شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان حکومت په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید په ارتباط د دغه هیواد د ولسمشر بارک اوباما په مال پریکړې هرکلی وکړ. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان له دې سره سره چې له وسلوالو مخالفانو سره د مبارزې په برخه کې دغه پریکړه ګټوره ګڼي، خو خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي موجودیت به د دغه هیواد د سولې پروسه له ناکامۍ سره مخامخ کړي. اجمل تورمان له نور تفصیل سره.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د کورنیو او بهرنیو ترهګرو شتون د دې لامل ګرځېدلی چې د امریکا متحده ایالات د دوی په غوښتنه په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه تجدید نظر وکړي. په دې وروستیو کې بارک اوباما ویلي چې د امنیتي وضعیت په خاطر به د 2018 میلادي کال تر وروستیو 9800 او بیا د 2018 میلادي کال تر وروستیو پورې 15500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. د اجرائیه ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امریکا دا پریکړه د افغانستان د راتلونکي په ګټه ده.
د افغانستان حکومت د امریکای متحده ایالاتونو له هغې پریکړې چې په افغانستان کې د خپلو سفیرو سره کړې ملاتړ کوي، دا تصمیم د مرسته وکړي چې موږ د تیرو کلونو لاسته راوړنې وساتو او په راتلونکي کې د ممکنه ستونزو او ننګونو سره
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پنځ شنبې په شپه په سپینه ماڼۍ کې ویلي چې افغانستان لا هم له ګواښ سره مخ دی او افغان ځواکونو لازمه وړتیا نه ده ترلاسه کړې او د لوجستیک او وسایطو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. باراک اوباما دغه شان ویلي چې له دې سره سره چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت بشپړ شوی دی، خو له افغانانو سره به د امریکا ژمنه پایښتې وي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو را په دې خوا د طالبانو او داعش ډلې حملو په ډیرو برخو کې زور اخیسته. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان له دې سره سره چې له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې په برخه کې دغه پریکړه ګټوره بولي، خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي شتون به د دغه هیواد د سولې پروسه له ناکامۍ سره مخ کړي. د چارو کارپو او د سولې د مطالعاتو په مرکز کې څیړونکي حکمت الله اعظمي
کچیر دا نه وایي، زه فکر کوم د افغانستان هغه څوارلس کاله کې لاسته راوړنې وي هغه جدي په خطر کې وي او دا په یو لحاظ څخه دا شپ فیصله ده، مگر د بل لحاظ څخه بیا که وګورو د پسولی باندې یو نو بد تاثیر کېدلی شي، چون چې د طالبانو یو دغه دا دی چې تر څو چې ټول خارجیان نه وي وتلي موږ سولې ته نه راځو، دا د هغه د یو د عمده شرطونو څخه دی. او بل دا دی که چیرې د امریکا دوامداره حضور په افغانستان کې وي، په منطقه کې هغه هیوادونه چې د دوی د حضور سره خوشحاله نه دي، په هغوی باندې بد تاثیر کېدلی شي او هغوی خپل هغه کم پلانونه چې طالبانو بیا د نورو مخالفینو په نامه باندې په افغانستان کې پر مخ وړله، هغوی ته هم زمینه برابرۍ شي تر څو پورې خپل شومو اهدافو ته دغه کارو ته
د راپورونو له مخې نن سبا په کابل، بګرام، جلال آباد او کندهار کې شاوخوا 10000 امریکایي پوځیان میشتي. په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر هم ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې له افغانستانه وتل د ماتې په معنا ده او امریکا دا کار نه کوي. خو په ورته وخت کې د طالبانو یو ویان د دغې پریکړې په غبرګون په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه ډله به تر هغې خپلو جګړو ته ادامه ورکوي تر کومه چې بهرني پوځیان په افغانستان کې میشوي. د چارو کارپوهان وایي چې القاعده ډله، داعش او طالبان د سیمې او نړۍ لپاره وستر ګواخته، نو دې حقیقت ته په کتو اړتیا ده چې امریکا د خپل دغه پریکړې ترڅنګ د افغان ځواکونو د تجهیز او پیاوړي کولو په برخه کې هم جدي پاملرنه وکړي.
د افغانستان حکومت د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی وکړ چې راتلونکي کال نږدې 10000 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي او بل کال به یې شمیر 15500 ته راکم شي. د امریکا د همدې پریکړې په اړه وړاندې د یو شمېر امریکایي سیاسي کتونکو نظر در سره شریکو، خو له پوځي اړخه دا پریکړه د افغانستان په امنیت کې مرسته کولای شي؟ د دې صد د خبرونې تر پیلېدو مخکې مې همدا پوښتنه د پوځي چارو له افغان کارپو جنرال عتیق الله امرخیل څخه وکړه.
کفایت خو کاملا نه کوي، ما سره دوه کاله مخکې مصاحبه سره چې اولین دفعه د امنیتي مسایل په نظر کې نیول شوی د افغانستان امنیت زموږ سربازانو ته سپارل کېدل، په هغه وخت کې ما ویلي وو د شپېتو زره عسکرو باید کم دلته پاتې نه شي، دا هم ما د ولایتو په حساب باندې محاسبه کړي وو. نو اوس نو چې دا د دوی خپله فیصله ده او دوی ووته او دلته 10000 سرباز پاتې شو چې اوس 15000 دوی پرېږدي، البته په یو لحاظ باندې دا خو د دوی فیصله ده، د دوی خپل کار ده، موږ پرېږدي چې نه شولی، اما د امنیت په خاطر باندې وخت چې یو نیم لک عسکر باندې امنیت افغانستان ته رانغی نو په 15000 چی سي.
ځینې څېړونکي دا استدلال کوي چې اوس طالبان سره ویشل شوي دي، طالبان کمزوري شوي دي په ځینو ځایونو کې، دوی سخت تلفات فرزند د افغان ځواکونو په وړاندې په تیرو څو میاشتو کې لیدلې دي او بل لور ته افغان ځواکونه روزل شوي دي، نو فکر نه کوي چې دغه شمیر به راتلونکی کال امنیت بهتر کړي او په بل کال کې به امنیت نور هم پسې شي؟ تاسو
ګورئ اوس 10000 لري او 15000 د ناتو دي چې 15000 دي کنه، امنیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده، ښارونه نیول کېږي، ولسوالۍ نیول کېږي، ګرڅه بیرته خلاصېږي اما دا تلفات ته تاسو فکر وکړئ چې څومره تلفات ورکول کېږي، څومره انسانان په کې له بینه ځي، څومره کورونه په کې خرابېږي. د دې نتیجې ته تاسو وګورئ چې دلته څه حال ده، لارې بندېږي، خلک په تکلیفو باندې دي. دا د منګه اردو اوس افغانستان کې دا جګړه تقریبا سراسري شوې ده. داسې موږ وایو چې اوس بېخي منطقوي شکل نیولې، دا هم ده، ولې جګړه سراسري ده. په هغه وخت کې په یو جنوب کې جګړه وه، په هلمند کې به، یا په کندهار کې، یا پکتیا او پکتیکا کې، اما اوس له بدخشان نیولې ګورئ بیا تر د فرا تر سره پورې داسې بیا له هرات شروع کوي، تاسې په دې بادغیس همداسې راوګرځئ تر بدخشانه پورې.
جنرال صاحب، ځینې نور څېړونکي فرضاً د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازی جیمز ډابن وایي چې د دغه 15,500 عسکر چې په 2018 کال کې په افغانستان کې وي، دوی کولی شي چې په نسبي شکل باندې د افغانستان امنیت تامین کړي. بلې خواته تر هغه وخته پورې د افغانستان ځواکونه هم طبیعي خبره ده چې روزل کیږي، او که چېرته بهرنیان افغانانو ته نور یو څه پرمختللي وسلې ورکړي، بیا څرنګه دغه 15,500 عسکر کار کوي؟ موږ
خو بار بار دا ویلي دي چې دا 15,000 عسکر هم چې پاتې کیږي په تعلیم او تربیه، په روزنه چې بوختي او په اکمالاتو سره بوختي، نو بیا هم یو څه کېدای شي. اما شرط اساسي دا ده چې د موږ وسلوال قوتونه سمبال شي مکمل، په ثقیله سلاح باندې، په هوایي قوتونه باندې.
له جنرال مرخیل څخه په مننې د ولسمشر بارک اوباما له لوري په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د اوسني شمیر ځواکونو د پریښودو په پریکړې امریکایي سیاسي کتونکو راس راس نظرونه ورکړي دي. یو شمیر د اوباما پریکړه د افغانستان د ثبات او په دغه هیواد کې د سوریې په شان د وضعیت د نه رامنځته کېدو لپاره اغېزمنه بللې، خو ځینې نور وایي چې دا شمیر ځواکونه لږ دي، او په تېره بیا که د هغو شمیر په 2018 میلادي کال کې 15,500 ته راکم شي. له دغو نظرونو مو عصمت څاروان خبروي.
د امریکا د ولسمشر له لوري په افغانستان کې د زرګونو پوځیانو د پریښودلو له پریکړې د حقیقت په ډاګه کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه له دې سره سره چې پر هغوی میلیاردونه ډالر لګول شوي او په کلونو روزنه ورکړې شوي، لا هم په یوازې سر د خپل هیواد دفاع ته تیار نه دي. د چارو کتونکي په دې باب یو نظر نه لري چې آیا څومره پوځیان چې د پنځشنبې په ورځ ولسمشر اوباما د هغو د پاتې کېدو اعلان وکړ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره کافي دي او کنه دي. اوباما وویل امریکایي پوځیان به د راتلونکي میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي، خو له 2018 میلادي کال وروسته به 15,500 امریکایي پوځیان په دې هیواد کې د القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد تروریستي ضد عملیات جاري وساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خاص استازی جیمز ډابن چې اوس د ران کارپوریشن په تحقیقاتي مرکز کې کار کوي وایي هم دومره ځواکونه د وضعیت د ثابت ساتلو لپاره کافي دي. د ده په وینا په اوسني شمیر کې د ځواکونو پریښودل و افغانستان د سوریې په شان د سقوط او بې کنټروله کېدو له وضعیته وساتي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز غړی انتونی کورس منوي 9,000 پوځیان د افغان ماموریت لپاره کافي نه دي. د 2018 تر لومړیو پورې چې د باراک اوباما د ولسمشرۍ دوره پای ته رسیږي، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له اوسني پلان سره سم نور هم کمیږي او 15,500 ته رسیږي. کورس بن زیاتوي که د ځواکونو شمیر 15,500 ته کم شي، تر حد اقل اندازې به لږ شوي او د جګړې د مشورې لپاره به همره پوځیان نه وي چې پکار دي. د په نظر دومره شمیر پوځیان جګړه پر مخ نشي بیولې. د امریکا متحده ایالاتونو له 2001 څخه تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو پر جوړولو او روزنې څه باندې 8 میلیارد ډالر لګولې دي. له طالبانو څخه د کندز ښار په بیرته نیولو کې امریکایي روزونکو او هوایي ځواک د جګړې تله د افغان ځواکونو په ګټه درنه کړه. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت امریکایي جنرال جوزف کیمبل تیره اونۍ د امریکا د کانګرس غړیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه په اوسني پړاو کې په یوازې سر جګړه پر مخ نشي بیولی. جنرال کیمبل وایي افغان هوایي ځواک د مځکنیو قواو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک نه لري. هوایي ځواک د افغانستان په اراضي شرایطو کې په جګړه کې خورا اهمیت لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا ولسمشر د پاکستان له سریعظم سره د افغانستان د سولې په مسله کې د اسلام آباد پر نقش خبرې کوي. په دې اړه تفصیل په د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مخکې اوریدلی شي، خو اوس پر اواخلو د روسیې د ولسمشر خبرداري ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړ چې له افغانستان څخه دریزي وسلوال شي د منځنۍ اسیا هیوادونو ته مخه کړي. په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو مشران په یو سرمشتیزه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي. د منځنۍ اسیا هغه هیوادونه چې له افغانستان سره پوله لري د دې ډلې د فعالیت پر پراختیا اندېښنه لري او شي له روسیې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو هیئت او د ولسمشر غني لومړی مرستیال هم په روسیې کې روسیې ته سفر درلود او له هغه هیواد د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د پوځي مرستې غوښتنه کړې. صالح محمد صالح راپور لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په قزاقستان کې په جوړه سوې سرمشریزه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشرانو ته له افغانستانه د سختریزو وسلوالو د احتمالي اوښتو په اړه خبرداری ورکړ. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې شاوخوا 1900 امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پاتې وي. پوتین سرمشریزې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې وضعیت د خرابۍ خواته روان دی. د خپلو متحدانو غوښتنه وکړه چې د ممکنه برید شنډولو ته ځانونه تیار کړي. په دې سرمشریزه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو مشرانو په افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د پراختیا پر ګواښ هم خبرې وکړې. روسیې په وروستیو کې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي کمپاین پیل کړی دی. د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشران له روسیې تمه لري څو له افغانستان سره د جنوبي زیانمنونکو سرحدونو د خوندیتوب په برخه کې ورسره همکاري وکړي. دوی په سوریه کې د مسکو د هغو بمباریو ملاتړ هم کړی چې کرملین وایي هدف یې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ویشتل دي. په وروستیو کې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې یوه درې کسیز هیئت هم روسیې ته سفر وکړ. دوی له روسي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د پوځي همکارۍ غوښتنه وکړه. په قزاقستان کې په جوړه سوې سرمشریزه کې د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو په خپلو کې ولس تړونونه هم لاسلیک کړل چې په هغو کې د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ یوه اعلامیه هم شامله ده. بل موافقه تر 2000 میلادي کال پورې د دغو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په باب ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې له افغانستانه افراطي ډلې او وسلوال شي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مخه کړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیه تر ډیره د کندوز وروستیو پیښو ته اندېښمن شوي دي. په کندوز کې چې کله تقریبا څه باندې دوه اونۍ مخکې طالبانو د کندوز ښار ونیو، دغه اندېښنې په منځنۍ آسیا کې زیاتې شوې. د ازادي راډیو د څلورو تر پنځو بجو په پروګرام کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کندوز په اړه تاسو اوریدلی شئ. کولی شئ چې دې پروګرام ته مستقیما ټلیفون وکړي او په دې خبرونه کې برخه واخلي. او هغه کسان چې د کندوز دننه دي کولی شئ چې د کندوز حالات د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره د افغانستان په نورو ولایتونو کې د ټلیفون له لارې شریک کړي. خو په کندوز کې تمکی شو، البته له کندوز بهر. د کندوز د جګړې له امله بلخ ولایت ته څه باندې 2000 تنه بېځایه شوي دي، چې څه د پاسه 1000 تنه د مزار شریف په حاجي کمپ سیمه کې د ژوندانه شپې او ورځې سبا کوي. دغه کمپ ته زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیب ځای ورغلی، راپور یې راکوي.
په کندوز ښار باندې د طالب وسلوالو د حملې له امله زرګونو کسانو دا ولایت پریښو او د بلخ په ګډون د هیواد مختلفو سیمو ته بېځایه شول. څه باندې 2000 تنه کسان په کندوز کې د نامنیو له امله بلخ ولایت ته راغلي. اوس مهال د مزار شریف په حاجي کمپ کې د ژوند شپې او ورځې سبا کوي. ماجان هم یو له همدې بېځایه شو څخه ده چې د حاجي کمپ په یوه خونه کې په بد صحي وضعیت کې قرار لري. ماجان وایي چې یو ځوان زوی او اخه یې د کندوز په جګړه کې ووژل شول، او په خبره یې چې خاوند یې هم په کندوز کې د موجوده نامنیو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی. هغه وایي چې تر دې کشر ورو یې چې د کندوز په امنیت اداره کې کار کوه د یوې انتحاري حملې په ترڅ کې ووژل شو.
یو
وزن مهاجان نه ده چې قندوز کې د نامنیو له امله یې د کور اووه غړي وژل شوي او اوس د ژوندانه په بد وضعیت کې اوسیږي. بلکې لیلی هم یو له همدې میرمنو ده چې په مستعار نوم خبرې کوي او وایي چې د کندوز په جګړه کې یې درې تنه ورونه له لاسه ورکړي دي. هغه زیاتوي چې په جنګ کې د تیښتې پر مهال یې خپل خاوند هم له لاسه ورکړ. په دې تیرو دوو درې کلونو کې زما درې ورونه مسای منصبان وو چې طالبانو ووژل، او په دې جګړه کې هم زما خاوند چې مزدور کار و په ښار کې د طالب استول له خوا ووژل شو. زه بلخ ولایت ته راوتښتېدم، د هغې مړی پر میدان پاتې و. څوک نه ول چې کفنو دفن نه کړي د ظالمو طالبانو. د کندوز د جنګ په پایله کې ډیری کسان ووژل شول، ډیری نور ټپیان شول او ګڼ شمېر د همدې جګړې له امله لا درکه شوي دي. دلته هغه مور خبرې کوي چې خپل زوی د کندوز د جګړو پر مهال ورک کړی دی. جګړه والا یوې خوا دولت تشتل کول او بلې خوا هم طالبانو پر موږ حملې کولې. ما په جګړه کې خپل زوی له لاسه ورکړ او بیا له خپلو خپلوانو سره. د کندوز په جګړه کې خلکو ته تاوان یوازې مرجوب نه و، بلکې د جګړې خلک د سرپناه له نشتون سره مخ او د مالی مرستو ترلاسه کولو ته مجبور کړل. د مزار شریف په حاجی کمپ کې موجوده بې ځای شوي کډوال د دولت له نه پاملرنې شکایت کوي او وایي چې مرستندوی بنسټونو دوی ته هیڅ ډول لازمې مرستې نه دي ترسره کړې. له موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. کله چې بلخ ولایت ته راغلی وي دلته یوازې درې وخته ډوډۍ راکوي، نور هیڅ ډول مرستندوی ټولنو موږ سره مرستې نه دي ترسره کړې، بس ډوډۍ. د کندوز له جګړې دوی اونۍ واوښتې او اوس مهال دا ښار د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دی. کندوزي ښځې او نارینه غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي، خو د بیرته تک مالي وړتیا نه لري. وړی وړی مرستې راځي، لکه شامپو راکوي، صابون راکوي او داسې نور، خو زموږ اساسي ستونزه مالی مرستې دي چې موږ ته یې نه دي ترسره کړي. زه غواړم چې قندوز ته ستون شم، خو د ورتګ پیسې راسره نشته. دا تکل لرم چې یوازې بلخ ولایت نه دی چې 2000 تنه کندوزیان د جګړې له امله ورته بې ځایه شوي او اوس مهال د بیرته ستنېدو مالي وړتیا نه لري، بلکې زرګونه تنه کندوزیان چې د هیواد مختلفو ولایتونو ته بې ځایه شوي دي د ورته سرنوخت سره مخ دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا ولسمشر د پاکستان له سر ریاسم سره د افغانستان د سولې په مسله کې د اسلام آباد پر نقش خبرې کوي. امریکا فکر کوي چې پاکستان د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې په مسله کې مهم نقش لري. د پاکستان سر ریاسم نواز شریف راتلونکې اونۍ واشنگتن ته ځي. صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا ولسمشر وایي راتلونکې اونۍ په واشنگتن کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په افغانستان کې د اسلام آباد د نقش په اړه هم خبرې کوي. سپین مڼې پاکستان د افغانستان په کړکیچ کې مهم لوبغاړی وبله او وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد پر رول هم خبرې کیږي. د سپین مڼې ویاند جاش ایرنست وایي موږ پوهیږو چې پاکستان د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته د امکاناتو په برابرولو کې مهم نقش لري او د دغو خبرو د یو پړاو کوربه هم وو. ایرنست د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه نه غواړم د پاکستان په استازیتوب خبرې وکړم، خو د امریکا ولسمشر براک اوباما نظر دا دی چې په سیمه کې ټول هغه ګټې درک کوي چې د سولې د خبرو په پرمختیا پورې تړلې دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون په خپله ټلویزیوني وینا کې په افغانستان کې د راتلونکي میلادي کال تر پایه د خپلو پوځیانو د حضور مسله تمدید کړه. دغه راز یې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د کابل او اسلام آباد پر همکاري هم ټینګار وکړ. اوباما وویل له افغانستانه د ټولو ځواکونو وتل هغه وخت ممکن کیږي چې یو دایمي سوله وسی. دوی اوس باید ټولو طالبانو او هغو ډلو ته چې د افغانستان د پرمختګ مخالفان دي دا څرګندوي چې له افغانستانه د امریکایي او ټولو نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو یوازنۍ لار دا ده چې د افغان حکومت او مخالفانو ترمنځ یو دایمي سیاسي حل رامنځته سي، د طالبانو او نورو ترورستانو خوندي مرکزونه له منځه یوړل سي. راتلونکې اونۍ به د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف کوربه یم او زه به د سیمې له نورو اړخونو څخه هم غوښتنه وکړم چې پر طالبانو فشار راولي څو د سولې خبرو ته راوګرځي، خپل رول دی د سولې د خبرو په تعقیبولو کې ولوبوي چې افغانان یې مستحق دي.
in pursuit of the peace that Afghans deserve.
افغان چارواکي فکر کوي چې پاکستان پر افغان طالبانو او نورو هغو سختریزو وسلوالو کنټرول لري چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو پوځیانو حملې کوي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله په دې پورې تړلې ده چې وسلوال طالبان او د هغوی نور پلویان له افغان حکومت سره پر یوه سیاسي حل سلا وکړي. د یوې راتلونکې اونۍ د پاکستان صدر اعظم امریکا ته سفر کوي او هلته یې ټینګار پر دی چې د سختریزو وسلوالو خوندي مرکزونه له منځه یوړل سي. طالبانو او د هغوی پلویانو ته پیغام داده چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو یوازنۍ لاره داده چې د افغانستان له مشروع حکومت سره دوی پر یوه سیاسي حل لار موافقه وکړي. وسلوالو طالبانو تل ټینګار کړی په هغه صورت کې به د سولې خبرې کوي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي.
ل سلیم احمد صالح څخه په مننې له همدې راپور سره 2:30 شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
ولسمشر اشرف غنی له افغان سیاستوالو غواړي چې د پوځ په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلی غنی نن کندوز ته د سفر پر مهال له سرتیرو او افسرانو سره د کتنې پر مهال وویل چې غیر مسلکي کسان باید د وسلوالو ځواکونو د قمندانانو په پریکړو کې لاسوهنه ونه کړي. د اورزګان امنیتي چارواکي په چارچینو ولسوالۍ کې د 15 وسلوالو طالبانو د لمنځتلو او 20 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د چارچینو چارواکي وایي چې له څلورو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او په ترڅ کې 88 افغان پوځیان هم وژل شوي دي. د غور امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د دې ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د دلاینا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا ګلاغا وژل شوی او د هغه شپږ نور ملګري ژوندي نیول شوي دي. په بامیان ولایت کې د ډلیزې ځغاستې یا ماراتون لومړنۍ نړیواله سیالي نن ترسره شوه. د بامیان د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې په دې سیالۍ کې د 10 هیوادونو ښځینه او نارینه لوبغاړو او همداراز 15 افغان لوبغاړو ګډون کړی و. د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ټولنې CIS نن 12 تفاهم لیکونه چې تر 2000 کاله له نړیوال تروریزم سره مبارزه او په خپلو کې پوځي همکاري هم پکې شامله ده لاسلیک کړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو ځانګړې غونډه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د روسي تشدد په اړه بحث وکړ. په دې تشدد کې تر اوسه 9 کسان وژل شوي دي. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې په خپلو کې ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه به تیزوي او همدارس د سوریې د حکومت منځلاري مخالفین به پیاوړي کوي. او روسیا او پاکستان نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې به یې د کراچۍ له ساحلي ښار څخه د ګاز پایپ لاین په عرب سمندرګي کې د لاهور یو بندر ته وغځول شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. په زیمبابوي کې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ کړی دی او پچا افغانستان ګټلې ده. تر اوسه پورې د افغانستان ټول ټیم د 122 منډو په جوړولو آوټ شوی دی. د افغانستان په بیټسمینانو کې محمد شاهزاد 22 منډې جوړې کړې دي. نجیب الله صدران 25 منډې جوړې کړې دي. دولت صدران 25 منډې جوړې کړې دي او نور لوبغاړي ټول په ډیرو لږو نمرو باندې آوټ شوي دي. د زیمبابوي له لوري مسکدازا هغه بالر ده چې څلور لوبغاړي د افغانستان سوزولي دي او یو بل لوبغاړي د افغانستان درې وکټې اخیستې دي. د زیمبابوي بیټنګ لا نه دی پیل شوی. په روانه خبرونه کې که دغه بیټنګ پیل شو د هغه په اړه به هم معلومات درکړو. خو اوس په پاکستان ته ورشو. وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمسونه هم لولو. په داسې حال کې چې د پاکستان د پنجاب ایالت په دری غازی خان کې د دې هیواد د پارلمان او د واکمن مسلم لیګ نواز ګوند د غړي پر دری د ځانمرګي برید د وټل شویو شمېر 8 ته پورته شوی. د دې هیواد د دفاعي چارو ځینې کارپوهان وایي وسلوال طالبان په دې ډول خونړیو بریدونو ځان پیاوړی او منظم ثابتوي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر جګپړو سیاستوالو او دولتي چارواکو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوو ادعاوې پکې کوي. د امنیتي چارو څارونکي اندېښنه شي چې شایي په راتلونکي کې دا ډول بریدونه لا پسې زیات شي. په دې اړه له پاکستانه زبې شفق راپور لري.
د پاکستان د امنیتي او دفاعي چارو ځینې کارپوهان وایي وسلوال پاکستاني طالبان او نورې تروریستي ډلې په دې هیواد کې په روانو پوځي عملیاتو سربیره د مهمو هدفونو په نښه کولو ځان پیاوړي او منظم ښودل غواړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت د ډیره غازی خان په تنسه شریف کې د دې هیواد د ملي پارلمان او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي سردار امجد کوسه پر ډیرې ځانمرګي برید اته کسان مړه او دیارلس نور ټپیان کړه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه ځانمرګي برید مسؤلیت د جماعت احرار په نامه د پاکستانی وسلوالو طالبانو تحریک یوې ډلې منلی دی. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا د دې هیواد د ملي پارلمان او واکمن مسلم لیگ نواز ګوند پر غړو بریدونه په داسې وخت کې ډیر شوي چې امنیتي ځواکونو ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د ضربیز په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځ ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي او نیټورک ورته ختم کړی دی. خو پوښتنه دا ده چې د پوځي عملیاتو د پوست پرېدا او سربیره پاکستاني طالبان څنګه دومره مهم او خونړي بریدونه تنظیموي او هدف ته ځان رسوي. د دې په ځواب کې د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر مومند ازادي راډیو ته وویل،
نو معلومی کې داسې چې د ضرب اعظم د شروع کېدو نه پس په خونړي ګامو کیمرا غلې دي او هغه یو قسم لا د غیر یقیني چې کومه فضا وه هغه کې هم کیمرا غلې دي، لیکن بل طرف ته چې وګوري چې داسې خونړي بریدونه چې لګي نو ضروري خبره ده چې د دې مکمل خاتمه خو په نږدې وخت کې مشکله ده. البته په دې کې به په درجه وار کیمرا راځي، په دغې باندې د داسې خلکو چې هغوی دا بریدونه لګي دا هغوی مقصد دا دی چې د حکومت چارواکي هغې حوصلې پستې کړي چې هغوی د هغوی خلاف کاروایانو کې یا دا داسې فیصلې نه کوي. د عوامو هغه چې حوصله کمه بحال شوي هغې کې بیا په حکومت باندې کیمرا ولي او سرا هم ده چې هغوی خپل وجود ثابتوي چې زموږ وجود شته دی او موږ چې غواړو نو داسې بریدونه کولی شو.
مومند همدار زیاتوي په داسې حال کې چې په قبایلي او د پاکستان په خاري سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات روان دي، نو د دې ویره شته چې وسلوال په راتلونکي کې دا ډول بدونه لا ډېر کړي. دا یادونه وړ ده چې د پنجاب ایالت په ډیره غازی خان کې د پاکستان د ملي پارلمان د غړي پر ډیرې تر ځانمرګي برید مخکې د اګست په 14مه د پنجاب ایالت پاټک سیمه کې د دې ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزیر پر ډیرې هم ځانمرګي برید شوی او چې دغه په ګډون پکې 19 کسان وژل شوي وو.
په افغانستان کې د جګړې شدت او له طالبانو سره د پردي ترشا د ځینو افغان چارواکو همکاري
له هغو کسانو څخه چې تر ډیره پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې، یو هم د چاردرې ولسوالۍ
د مورد خطبه قاطعات رات مې کړم.
ازادي رادیو په دې برخه کې ځینې اسناد موندلې او ریدلې مهیروي.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، البته ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه هم لولو. د دې لپاره چې د خبرونې په لومړي نیم ساعت کې وخت اجازه رانه کړ چې تاسو اس ام اسونه ولولو، پروانه خبرونه کې وړاندې دغه اس ام اسونه لولو. خوست ته مخه کوو. په خوست کې دا مهال ادبي او کلتوري برنامه او نورې فرهنګي هڅې نسبتا زیاتې ترسره کیږي. دوی نه یوازې هنري پروګرامونه، بنډارونه، مشاعرې او پخپلو کې بیلابیل ناستې لري، بلکې په دې سیمه کې هر وخت نوي کتابونه او مجلې هم له چاپ راوځي. له خوست په دې اړه له نجیب الله الوخیل څخه اور.
په وروستیو کلونو کې په خوست کې ادبي او فرهنګي هڅو د ځوانانو د ژوندانه په ټولنیز اړخ ډیر اغیز پرې باسلی. دوی نه یوازې په پراخه کچه زده کړو ته مخه کړې ده، بلکې ترڅنګ یې د کلتوري او علمي جوړښتونو او ټولنو له لارې د علم، ادب او کلتور په ډګرونو کې هم د پام وړ لاسته راوړنې لري. په خوست کې دا مهال په لسګونو ځوانانو علمي او ادبي کتابونه، شعري ټولګې، یونلیکونه، ناولونه، داستانونه، کیسې، مجلې او نورې ګټورې رسالې خپرې کړي او دا بهیر د هرې ورځې په تیرېدو سره مخ په بره روان دی. د جمعې په ورځ د تړونونیزې مسؤل مدیر سپینګل روان ورزی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د خوستو ځوانانو د یو شمېر کلتوري پرمختګونو په اړه داسې ویل:
ډېر ځوانان اوس د پخواني حالت نه راوتلې، دوی لیکوالان شوي دي، کتابونه چاپ کړي دي، مجلې چلوي. نو دا د کلتوري او مدني فعالیتونو یوه بیلګه ده چې په ځوانانو یې اغیز کړی دی او ځوانان یې مثبت لور ته سوق کړي دي.
شاعر او کرکټونکی فریدالله قربان د فرهنګ په ډګر کې د خوست ځینې پرمختګونه یاد کړل. کړل.
مشاعره جوړیږي چې زیات شمیر ځوانانو دا جرأت پکې پیدا کړي چې له سټیج له دریځه وغږیږي. د دې ترڅنګ کلتوري پروګرامونه جوړیږي، همدغه فرهنګي ټولنې جوړوي، د ادب په برخه کې جوړیږي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خان لیوانخیل وایي چې په دې ولایت کې وروستي فرهنګي پرمختګونه له هیلو او امیدونو ډک دي.
لکه ټولنه چې د پرمختګ په حال کې ده، خوست هم د ټولنې یوه برخه ده، په هره برخه کې پرمختګ کوي، خو دا پرمختګ یې ډېر هیله منونکی او ډېر چټک دی. د علم په برخه کې خوست د نن نه لس کاله وړاندې خوست نه دی، ډېر بالا پرمختګ یې کړی دی. د ادب په برخه کې خوست ډېر پرمختګ کړی.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست ظاهر شاه انګلر په خوست کې شته پرمختګونو ته په کتو وایي که چیرې موجودو ستونزو او نیمګړتیاو ته پاملرنه وشي نو لاسته راوړنې به تر دې هم ډېرې وي.
د فرهنګیانو او فرهنګي کړیو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا، د رسنیو له لوري په دوامداره توګه د خپرونو چمتو کول او خپرول، د دولت لخوا د کتابونو د چاپ لپاره زمینه برابرول، د علمي سیمینارونو، علمي غونډو او ورکشاپونو جوړول، د رښتینو فرهنګیانو، هغو فرهنګیانو چې د فرهنګ لپاره کار کړی او کار کوي، هڅول او تشویقول.
د خوست ولایت مقام وایان او مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران وویل چې سیمه ایز اداره د مدني او کلتوري ټولنو د فعالیتونو په اغیزمنتوب باور لري.
ولایتي اداره پلان لري چې لومړی د دوی ترمنځ همغږي پیدا کړي او ګډ تفاهم رامنځته کړي، او بل اخر د دوی سره په همغږي کې هغه اړین اقدامات ترسره کړي چې د مدني ټولنو او د رسنیو د پیاوړتیا او غښتلتیا سبب ګرځي.
د یادونه ورده په خوست کې د محل خواوشا او یا بیلابیل مدني او ټولنیز جوړښتونه فعالیت لري چې ځینې بنسټونه او ټولنې توانېدلي د خلکو او ځوانانو په ویښتابه، د دوی په هڅونه او د ځوانانو په علمي او فکري وده کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
اسمت الله افغان د کندهار لیکلی دي، له طالبانو می غوښتنه داده چې سوله وکړي څو امریکایان د افغانستان ووزي. کمال الدین سپان د کندهار بیا لیکلی دي، باید وسلوال وځپل شي تر څو سوله راشي. سمیع الله حلیمی تندر لیکي، د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې ټولې ټلیفوني شبکې د شپې په مخه بندیږي نو خلک له ستونزو سره مخامخ دي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالی ولسوالۍ لیکلی دي، ټول افغانان د کرکټ ملي لوبډلې ته دعاوې کوي چې بریالي شي. وحید الله فطرت له هلمند لیکلی دي، ټول افغانان خپل ملي لوبډلې ته دعاوې کوي. عبدالرحمن بیا په افغانستان د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ لوبې په اړه پوښتنه کړې ده چې دغه لوبه چیرته رسېدلې ده. مخکې مو ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل بیټنګ وکړو او ټول لوبغاړي یې په هغه کې په سوځېدلې دي. زیمبابوې له تر اوسه پورې د بیټنګ نوبت زیمبابوې ته نه ده راغلی. او جانباز فهیم له زابل لیکلی دي، د باثباته او پر ځان متکي افغانستان لپاره زده کړې ډېرې ضروري دي. لایسم سونو براشو ستاسو سب شوی پیغامونو ته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. نو ډیر به منځن روم، ستاسو ټلیفوني پیغامونه به په ګډه وورو. البته دا اونۍ پر مختلفو ستونزو ستاسو ژغونه سبڅوي دي، خو لمړی به د هغو دوستانو پیغامونه وورو چې د لارو د بندیدو څخه شکایت کړی او وایي د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي.
سلام علیکم، نور محمد ولی هم د هلمند ولایت نیتماس نیولی ده. د چارواکو مې دا غوښتنه ده، دا سړکان دا د کندهار او د کابل سړک چې بند دي، دلته مریضان ولا راته پراته دي په ولا کې ولای شي. دا چارواکو مې دا غوښتنه ده چې دا سړکان خلاص، دا سړکان چې نن دا درې ورځې بند دي په ولا، مریضان هغه چې په کورو کې راته پراته دي، کوم موږ راتلای شو د غزنی شي کندهار ته. خدای په امان.
موږ د ولسوالۍ لار بند ده، زما ولور مقامات ته دا ارزونه چې موږ د ګیزو د ولسوالۍ د لارې غم وخوړل شي.
سلام علیکم عزیز الله د شمزوی له ولایت، زابل ولایت د شمزوی له ولسوالۍ خبره کوم. ازادي راډیو پروګرام دې زموږ ډېر خوښ دی، او د ازمر کم ورته دی چې مزدی له ولسوالۍ ته زابل ته ولایت پورې خراب ده نو حکومت دایله کوو دا روړ براجور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مدشر درزګان ولایت شي د اساس ورسوالۍ ته پیغام پریږم. موږ ورسوالۍ چې سړکان لري او خامخا سړکان چې موږ دا غوښتنه کوو سړکان جوړ.
السلام علیکم. د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د کابل کندهار لوی لار د درې ورځې کېږي چې بند ده. هیڅوک یې پاک رښتیا خبرونه نه وایي. یو خبر نه لرو.
هیله کېږي زموږ دا پیغام جدي او ډېر زر نشر کړی. له څلورو ورځو راهیسه د مکور په ولسوالۍ کې د کابل کندهار په لویه لاره باندې خلک بند پاته دي او تقریبا په زرګونو خلک دي. دا د چایګان په کلیو کې ګرځي او په کلیو باندې ډوډۍ خوري او تقریبا لکه پکر شي کې. نو هیله ده چې حکومت او مسؤول چارواکي د دې خلکو غم وخوري.
السلام علیکم. ولی احمد هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. ټول خلکو ته دا خواهش په روزګان د غزنی لارې ډېر څنګه بند کړې. دا درې څلور ورځې کېږي چې لاره بنده ده. مریضان په کورو کې راته پراته دي. نیمه دوه نفر هم تللي دي. نفرونه په غله په لار کې پسا او پاته دي. لکه لا ته لاره بنده ده. بیا ته شاجوی د شاجوی بیا ته غزنی ته ولایت پورې دا لار بنده ده. نو ټول خلکو چې دا خواهش لرم روزګان ته په خپل همت باندې وکړي دا لاره دې خلاصه کړي. روزګان دا پردي پنجابیان راغلي دي. هیله کوم ټول خلکو چې دا لاره دې خلاصه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانم غاجان دی ہلمند ولایت نه یو لسی سنیاړي کني ولر مستغام دغه دی چې د ناوی ولسوالۍ سره یو سی. السلام
بلی. السلام علیکم. حکمت لا اند زابل ولایت تصور ولسوالۍ د مرزو ده کې زدا ول فول چارواکو صدا هله لرم چې د کابل او کندهار لوی لار طالبان تړلې ده او باید خلاص کی. والسلام.
السلام علیکم. محمد وجی احمد ایرمندی ولایت تماز دی ولایده یما دی لوړ چارواکو دا غوښتنه ده د پاکستانی دوای راجی دا ایوانی دوای دی انساني دوای دی او ولا کار کوي. یو غټو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دا باید باندې شي. خدای پامه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې موږ سره شکمل د کندهار ولایت په میون د ښاري ښوونځي سره په تماس کې یو. که ته هم موږ ته دې زشته لري دي بیا هم کلنګ یې دا ونه واړم چې موږ ته دې په میون د ښاري کې د حکومت د نشټون څنګه ده چې دا باید حکومت افغانستان ژره باید حل کی او مجته او برافي دا چې زکه چې موږ افغانستان اقتصاد هغه سره درات ولاړ دی. موږ افغانستان اقتصاد هم لا چیرې درات جوړي نو چې یو هیواد کې یا په ولایت کې یا په ولسوالۍ کې درات نه وي نو دا هغه ولایت یا دا هغه ولسوالۍ یا دا هغه هیواد اقتصاد او په دې ډول په حالت کې وي. نو موږ د حکومت څخه جدا دا خواهش کوو چې باید مشته د اوبو ستونزې دې د ژره را حل کړي. والسلام. مننه.
وعلیکم السلام. د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه مو د یو اوریدونکو شکایت واورید چې د اوبو د کموالي په اړه مو شته راستولی وو. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، افغانستان یو کرنیز هیواد دی. ډېر پراخ زراعتي ځمکې لري، اوبه هم لري، خو باید د اوبو د رسولو په برخه کې لا ډېر کار وسی چې د کرنیز سکتور مو ښه وده وکړي او اقتصاد مو پر پښو ودرېږي. که تاسو زموږ خبرونه تعقیب کړې وي نو شاید دا به مو اوریدلی وي چې په خپل ولسمشر اشرف غني هم د کرنیز سکتور ښه وده د هیواد نه یوازې اقتصاد ته بلکې د ثبات لپاره ګټوره بللې ده. ولسمشر دا خبرې په کابل کې یوې غونډې ته کړې دي. نو غواړم چې دغه ژغې بیا په تکرار ډول تاسو ته خبر کړم.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته، یک زراعت فعال، ما مسئولیت داشته نمی‌باشیم. هدف اصلی استراتژی ما چیست؟ بسیار ساده. از یک مملکت وارداتی زراعتی باید به یک مملکت صادراتی زراعتی بدل شد.
لکه څنګه چې ولسمشر هم د دې برخې پر اهمیت ټینګار کوي، نو موږ او تاسو ټوله دا هیله لرو چې دغې برخې ته هغسي چې ضرورت او اړتیا یې سته پاملرنه وسي. د همدې بحث په دوام غواړم د ځینو نورو دوستانو نظرونه او شکایتونه هم در واورم چې یا په خپله بزګر دي او یا د نورو بزګرو لپاره د کرنیزو چارو په برخه کې اسانتیاوې غواړي او له حکومت غوښتنه لري چې دوی ته اړین اصلاح شوي تخمونه ورکړي تر څو دوی وکولی سي خپل ځمکې سمسورې کړي او ګټه یې ټول ملت او ټول افغانستان ته ورسوي. دا تاسو او دا هم د دغو دوستانو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی چې د زراعت پر برابر یعنی د بزګر پر برابر باندې خبرې کړې دي، محترم د دراوت ولسوالۍ کې د اقرب د اولې څخه غنم شروع کیږي، دوی هغه وخت کود او سره د بزګر ته څه ناڅه ورکړي چې هغه تر وخت تیر وخت کې غنم کړه سوي یعنی کښتونه کړه سوي دوی راوي هغه یا وړي کې یا خرڅ کې را کم شي. نو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی سهیل کو کچیر چې د بزګر سره مرستې کیږي پر دا چې وخت زمان دی وسی چې د دراوت ولسوالۍ کې کښتونه نه کړه سوي غنم نه کړه سوي معنا دا د کار تخمونه هغه تخمونه دراوه سي دا دراوت د روزګان ولایت یعنی د ټول افغانستان ولایت او د روزګان نه سم د ټول افغانستان ولایت چې بزګر خپل په فوغ لري د پاکستان د احتیاج مر خدای خلاص کده وروته. نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو چې ډاکټر صاحب محترم کچیر د زراعت پر برابر باندې د بزګر سره تمرستې وکړي کومه کې سری کومه پوکې د کودو او یو ګوري کوټ ور کوټ په 15400 کاداري دی راوت ولسوالۍ کې اوس خرچي چې هغه ستام نه. نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو کچیر چې د بزګر سره کومه کوي او د افغانستان اقتصاد پر صدرې د بزګر سره کومه کوي چې نه به تاریخ وکړي نه به شی وکړي د کیمیاوي سره یعنی غنم دغه کود دا راوړه بزګر ته وویشه په تراخه پیمانه باندې. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرت اللہ دیلمن ولایت مرشد ورسوالین تاسو سره تماس کړم. دا پیغام تاسو ته پریدم زرات نو غواړ چې ریحان او بندل په کومه مخه تاسو څنګه نخ باندې رانی سیو خرڅ کې تاسو موږ به کنار و نه کړو. وسلام.
خوش
نو موږ خدای غوړنو چې دا غوښتي چې
دوستانو ستاسو راغلي پیغامونه مو د کرنې په برخه کې دادی خبره کړه. دا چې حکومت افغانستان د کرنې سکتور د لاشه کې دوه خبره کوي، نو دا پوښتنه مطرح کیږي چې په خپل حکومت په دې برخه کې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي دي او دا سکتور څنګه وده کولای شي. زموږ همکار قسیم سولمال د کرنې برخې د یو کارپو عبدالقادر جیلانی سره په همدې اړه مرکه کړې او د کرنې په برخه کې د حکومت هڅو په اړه پوښتنه لیدي. راځي د دې مرکه مهمه برخه په ګټه سره وورو.
بل شک چې زراعت او مالداري زمونږ د اقتصاد یو اساسي برخه ده، لیکن حکومت یوازې شعارونه ورکوي او هغه څه چې د زراعت لپاره اړین دي مهم دي په هغه باندې هیڅ کار نه کوي. تاسو ګورئ ډیری خبرې مونږ د تیرو د دیرشو کلونو مونږ اورو، درې لسیزې په همدې خبرې کېږي چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، لیکن زما نظر مختلف دی. زه وایم چې نه، افغانستان هیڅ کله زراعتي هیواد نه دی. مونږ د قانون لرو، هغه په خپل ځمکو کې کار کوي، همغه یو دوه جریبه یو جریب پټي او لس جریب پټي لري په همدې باندې کار کوي. مونږ هغه وخت افغانستان ته زراعتي هیواد ویلې شو چې مونږ امکانات لرو. زمونږ په زراعت سکتور کې امکانات په نشت سره برابر دي. زمونږ سوداګرو ته تخم د مختلف تخمونه په خپل وخت سره نه رسیږي او د میوو د ساتلو لپاره د ترویج لپاره هیڅ کوم کار نه کیږي او خپل حتی د ترویج عمومي ریاست چې په زراعت وزارت کې دی په دې برخه کې هیڅ نه دی کړی. نو زمونږ زراعت یوازې انفرادي شکل باندې انفرادي شکل لري، یعنی هر دیقان چې هغه خپل ځمکه کوي یا د چا ځمکه په پیسو باندې یا مزدوری باندې نشي وکړي. نو دغه شکل منګل روز زراعت کچيري زمون زراعت اساسي کار وشي تازه میوه خو ساتل شي تخمونه توزیع شي او دهقانان وهسيږي چې د کوکنارو په ځای باندې میوه د کوکنارو په ځای باندې غنم جوار دا وکړي نو دا به ډیر ښه محصولات وسیږي.
بله مشکل عمده دا دی چې زیاتره بزګر وایي چې هغه زراعتي یا کرنیز محصولات چې دوی لري هغه نسی کولی د دوی هغه کلنی خرڅ پوره کړي، نو بنان دوی مجبور کیږي چې د تریاکو کرل ته مخه
کړي. نو همغه خبره ده، یعنی دا په دې معنا ده چې حکومت څه نه دی کړي. اوس هغه خلک چې په لرو پرتو سیمو کې کوکنار کوي، ځکه کوکنار نغدې پیسې دي، کوکنار اخلي او بازار ته باسي، تور بازار ته تورې پیسې لاسته راوړي، او هغه پیسې چې تورې پیسې لاسته راوړي نو هغه ته دهقان او بزګر ډیر خوشحالیږي نسبت د هغو پیسو ته چې هغه ورته یو کال یا یو سیزن یو فصل ورته منتظر اوسیږي او بالاخره خریدار نه لري. تاسو ګورئ څوک چې جوار کوي هغه ټول پټۍ سیدوی کوي، مثلا یو جریب پټۍ کوي هغه ټول محصولات لاسته نشي راوړی، په دې کې تر 50 سلنه پورې ضایعات لري. نو دغه خلک زړه نه کوي، کچیر د حکومت دې ته متوجه شي او دا مسله توجیه کینو په هغه صورت کې دغه مشکل حل کېدل شي. زمونږ هغه بزګر چې هغه مثلا جوار کوي، وربش کوي یا نور محصولات کوي چې هغه ډیر سلنه بیرته لاسته راوړي، ګټه لاسته راوړي، متاسفانه چې دې ګټه لاسته نه راوړي نو نور لارو نه ځي استفاده کوي. نو حکومت ته زمونږ په تیرو کلونو کې مشوره هم دا و چې زراعت سکتور ته خاص توجه وشي، په ډیر ډیر سرمایه گذاری وشي ترسو په تازه سبزیجاتو کې افغانستان خود کفا شي. مونږ ډیره ښه تازه میوه لرو چې دته به نور هم ترویج ورکو، نور هم انکشاف ورکو، او هغه سوداګر چې ګونډي وتا زمونږ زراعتي محصولات صادروي دا زمونږ لپاره ډیر ګټور دي.
جیلانی صاحب، یو بل مسله چې ولسمشر په غونډه کې یاد کړه هغه دا و چې حکومت باید هڅه وکړي او افغانستان باید د یو کرنیز وارداتي ملک څخه په صادراتي کرنیز ملک باندې تبدیل شي. فکر کوي موجوده امکاناتو ته په کتو او د ظرفیتونو ته په کتو څومره امکان لري چې افغانستان واقعا وکړي سي دونه کرنیز محصولات تولید کړي چې نه یوازې دا چې خپلې بس سي بلکې په بهرنی هیوادونو ته هم صادر کړي؟
دا هیڅ امکان نه لري په دغه ډول پلانونو باندې. دا کوم پلانونه چې دغه د ملي غفلت حکومت لري، د دې لپاره باید مشخص پلانونه وسیږي. او هر کال چې زمونږ زراعتي محصولات خشوي دي په هغه کال کې زمونږ کورنی عواید هم بهتر وي، په هغه کال کې زمونږ اقتصادي رشد هم بهتر وي. نو زمونږ غوښتنه هم ده چې حکومت باید د زراعت سکتور ته خاص توجه ولري.
د عبدالقادر جیلانی مرکم واورېده. اوس هم غواړم د یو شمېر نورو دوستانو هغه پیغامونه در سره شریکم چې پر نورو ستونزو ژغېدلې دي.
نانم نور محمد عتیق الصوري پرځای په تماس کې وروره وخت طالبان سیمون سولو غواړو اربکان دی د حکومت دراسي مکتبونه نه پاله کې زموږ مکتبونه ډېر خراب دي. موږ د خوښ یو چې دراسي د مکتبونه پاله کې د مېمان تنخواه نشته، مېمان د تنخواه کې زموږ مکتبونه کټه تلاته و سلام دې.
السلام علیکم ورور زده واجان د چینو له سوالې نه خبر کړم. ما دا پیغام دی ورور په چینو له سوالې کې ډیر بد حال ده، او موږ دا پیغام لوټو چارواکو ته ورسوي چې بس دا پیغام نه ورګي چې په چینو له سوالې کې امنیت راشي او اسکر راشي او عملیات وکړي. ورځ یو ورځ بن نه بتره ده وای په امن.
ما پیغام دا دی زه ودان د هلمند باغران ورسوالي په اړه خبر کوم چې مشکل حکومت ته وایي طالبان ته وایي د باغران ولسوالۍ ته ولې خدمت کوي، مکتب، مدرسه او ترکان د اوبو بندونه نور داسې د ګاز راستل نور د چین راستل مې ته دا وکړه چې دا لېرې پرته سیمه ده. دوی دا جواب دي چې لېرې پرته سیمه ده، دا مره د افغانستان صحنه ده، د افغانستان د باغران تر باغران خلک افغانان دي، د باغران خلک مسلمانان دي. زه سلام وده هندون باغران.
السلام علیکم. زه د پراده ولایت څخه جانان زنګ وم. دغه بیکاری را غوښمه په پارا کې دا شی د صاحب چې مسلمانان یو غولړی دی ولا کړی دا شی ډېر په دار چې راځي انده د مجلس مسلمان سوال کې ګډه کې بعضی خو د لارې سم طالبان سره د شی اندواله سمرګري شو د دغه په مختبان چې طالب ورته را ساتل لزر یا شل زر یا تند لزر یا تند زر روپی در کوم یا څو بوجي وړه وټره نه شي ورته دا خلکو ته کار زمينه برابر کې صاحب دا شی مکو چې تاسو په خود سره اخیستي ډاکټر عبد الله صاحب یو شی وایي چې بغنی صاحب بل شی وایي نو دا کارت دې توجه وکړي
بس سلام دی ګورستې آزادۍ رادیو ته. السلام علیکم.
د همدې پیغامونو سره د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسېدې. مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم غواړم وایم چې دا خبرونه تر ډېره ستاسو د ستونزو د اورېدو او له چارواکو سره د شریکولو په اړه جوړه شوې ده، او موږ هره اونۍ ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته انتظار یو. ستاسو هغه پیغامونه چې سم کیفیت لري او تر ډېره پر ټولنیزو موضوعاتو وي حتما خبرېږي، نو د خبرونې په پای کې شمیره درته اعلانوو در سره ویلې کوي، او پر همدې شمیرو خپلې ستونزې موږ ته واوروئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په افغانستان کې د جګړې شدت او له طالبان سره د پردی تر شا د ځینو افغان چارواکو همکاري.
له هغو کسانو څخه چې تر ډیره پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې، یو هم د چاردرې ولسوالۍ
د مورد خود بقاتیات رد میکنم.
ازادي رادیو په دې برخه کې ځینې اسناد موندلي او ریدلې مهیروي.